درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرای برخه 19 پروګرام د ژوند رنگونو ته بیل شوی دی، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری آژانسونو ریپورت ورکړی چې لږ تر لږه 13 تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدی ادعا کړی چې د تهران په لویدیځ کې دوه غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي راډیو تلویزیون او د چارواکي ادرسونه د واتس اپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړی چې دغو کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2000 ترلاسه کړي دي. په دې ویډیو کې چې اعتبار یې ازادي راډیو نشي تاییدولی، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صداو سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه یې په واتس اپ کې یو کاسته ورلیکلی وو. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د ایران حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي دي چې په ایران کې څه باندې 15 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نن د ایران او اسرائیلو د بریدونو نهمه ورځ ده. ریپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړپوړی قومندان هم وژل شوی دی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قم ښار کې په یو برید کې وژلی. په قم کې یو بل کس هم وژل شوی چې ایرانی رسنیو یو 14 کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتومي سایتونه دوه وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړپوړي قومندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپاه د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قومندان امین پورجوتکی په اهواز کې وژلی دی. د هند کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلي پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخه به راتاو او په هند کې به دننه مصرفی شي. هند د سند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یوه ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاوه. د سند اوبو تړون په 1980 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سندونو اوبو پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبه تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنیږي. هغه د 1300 غیر حاضرۍ وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په 2 نیټه په سویس کې پیلېږي. د ډنمارک د ښځو روزونکي اندری جګلیټز ویلي دي نادیا ندیم داسې لوبغاړی ده چې کولی شي د لوبې رخ بدل کړي. 30 کلنه نادیا ندیم چې د مسلکي فوټبالر سربیره ډاکټر هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستان وتلې. هغې مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسه کې د پارسان جرمن او په ایټالیا کې د ای سی میلان لپاره لوبې کړې دي. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه.
درنو او خوږو اوریدونکو السلام علیکم، د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سه‌شنبه په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. استاد احمدي، ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ میلمه یاست. مهربان یاست استاد احمدي.
السلام علیکم. خدای زما جاوړی.
بله بله، ستاسو غږ ستاسو مهرباني.
دا هر څه تر مخه سلامونه او نیک هیلې تاسو ستاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو ته ونې کوم چې یو کیسه جوړ او راغ بیس. بالکل کوم موضوع چې تاسو نن وړاندې کړل د دې موضوع باندې د افغانستان کې په خاص توګه د اقلیم بدلون چې سرش کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډیر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلی په جریان کې کله به هوا یخ سول کله به ګرم سول چې دا پر کښتونه ډیر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلی په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډیره ګرمي رااله یا هوا ګرمه سول اقلیم بدلون ومومي په دا صورت کې غنم د تخوالي مرحله ته لاړل چې دا نه تخکل او وجه جر راويستل چې دا خپل پر غنم باندې ډیر منفي اثر وکړي او د غنم فاصلات کې ډیر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزې یوازې د تخم یا کودونو څخه د ولې غټ مشکل سره ښکال د اقلیمي بدلونو دا راتلونکي نور مختلف مسائل دي چې هر وبو کمښت په افغانستان کې ورته تربلې ترمځکې لاندې وبچې دي هغه ورته تربلې پر کمېدو دي او ښکته روان دي. ځکه په ټول ولسوالۍ او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورته تربلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وحل د ځمکې د پاره داسې دي لکه غلبېل کول د ځمکې سره سره کول دي او د ځمکې لاندې هغه ذخیروي وبچې پاتوي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکله کله دی توای چې تاسو درافین کې نسلونو د فارغ هم څنګه پرېږدي او دا وبځای کوي د دې شبدل چې دی هغه موږ سوار وار دی تویل دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي. ولی متاسفانه په ځینی باغونه یا کښتونه کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو فرې برمې موجودیت ادا چې باغونه او کښتونه ست چې 15 برمې لس برمې شل برمې حتی نه څلويش برمې لا مخبل او ریبلې دي او 15 مې په یو باغ کې لیدلې دي چې 15 برمې موجود وي چې دا خپل د غسمې او بکموي او ډیر دوبه په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلون کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل دوبونه منظم استعمال کړي چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې وب په لاس ورسي یا دوبو د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې وب په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه وب ورکوي چې دوب ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمامي خپل مسائل لري. زموږ په پراسر اسمن رول لري ځکه د وګوز چې دی هغه د امراض لپاره یو د مسائل او د وګور کمالي د افات لپاره سازر نو کچيري کروندګر کښتونه ته لږ باور کې هغه به د افات او شکار کیږي او کزيات یو باور کې د امراض شکار کیږي. نو کوشش باید وسی چې وبه په منظمه توګه مسلکی توګه او په داسې طریقه سره ورسره چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي. درېم د خاورشنه په بکر زه فکر کوم چې کوشش کوي چې خپل خاورې همزه کې داسې توګه کوربه چې سره سره چې کوربه توایي یعنی د نو ساحه او په لې کوربه کوي چې په دغه صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې حکومت نشي جذبولای او ساتلای. نو البته تخمونه هم څه ټکي نه کوي یا شاتلات نور کوي او یا هم خپل رشه نه فراخوي نو په هغه صورت کې دا اصله تمش کې ډیر منفي رول لري مثبت رول لري چې هغه مثلا اصلات کمیږي.
مننه.
او بل د تخمونو منظم کرل دي، دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه یو معلوم، اندازې او طریقې نه یو معلومې. ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي، هغه مثلا په یوه کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت ته اړتیا یې دي، هغه لس کیلو یا اته کیلو کوي، یا د منکټ پر اساس اوس د غنمو کر دی مثلا درې یا څلور کیلو غنم، دغه څلور منه غنم ته اړتیا ده، ولدی را ولدی شپږ منه اووه منه غنم ډېر ګڼ کړي، چې د ګڼې کرنې یوه منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلات په کمښت کې مثبت رول لري. د غنمو وږي کوچني راځي او هم دغه دانې کوچنۍ راځي او حاصلات کمیږي. دا یوازې په غنمو کې نه، ولې په هر کښت کې که چېرې ډېره ګڼه کرنه وسي هغه پر حاصلاتو منفي رول لري. او د مرضونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی، چې کروندګرو ته امراض او آفات تر خپل وخت نه کمیږي. دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دې کښتونه ټوله متضرر شوي، یا آفات ډېره سخت حمله پر کړي، یا امراض ډېره سخت حمله کړي، نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي، د امراض او آفاتو ځینې دواوې راوړي او پر کښتونه یې پاشي. چې په دغه وختونو کې موږ دوی ته وایو چې په دغه شدید حالت کې که چېرې تاسو دوا پاشي مو کوي، دا د هغه مریض په رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې، او تاسو هغه ته دواوې ورکوئ. ولې نه کوئ؟ تر مخه دوا پاشي وکړئ. تر مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې سازین برابرېږي، او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولی. نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یوه وار څخه تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پیښیږي باید دوا پاشي وکړي. او یو ګټه بله بدبختي چې ده، هغه دا ده چې حتی زیاتره دوکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي، دې ته خو موږ اصلا د آفات او امراض دغه کنټرولونکي دواوې چې دي دې ته موږ زهر وایو. د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او د شانه نه پیږي، حتی کروندګرو ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دوا یو، یعنی په دکان کې دوا پرته یي چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلیې را اخلي بیا یې کاروي، یا دوی د هغه په استعمال نه پیږي. طریقې او اندازې نور ته معلومیږي، غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي، چې په هغه صورت سره هم کتون ته ډېر غټ زیان رسیږي. د مسلکیانو مشورې نه منل، زیاتره کروندګر تل دا هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي. ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ تر تاسو ډېره تجربه لرو، تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلي دي، نور په شسر نه خلاصېږي. ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي؟ مسلکیان اوس عملا کارونه کوي، تجربې ترلاسه کوي، او کوشش کوي چې داسې څه رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هیواد په ګټه تمام شي. نو پر ټولو کروندګرو مې دا غږ دی چې په آینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي. بیا زه سل فیصده باور یم که چیرې دوی ته سل فیصده ګټه نه رسېږي، اتیا فیصده اویا فیصده ګټه خو باتمن د مسلکي د لارې ور ورسېږي، چې هغه د دوی د کښتونو په لار والی رامنځته کوي. بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې استعمال بیخي زیات دی، ولې په نورو پرمختللو هېوادونو کې هېڅ کله د تور او سپین نمبر زیات نه کاریږي. دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري، هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي، او دلته انټاګونیزم وایي. کله چې یو شی زیاتېږي یا یو عنصر زیاتېږي په هېواد کې، بل عنصر کمېږي، نو دلته انټاګونیستي عملیه رامنځته کېږي، هغه مشکلات پېښوي. مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی سپین نمبرونه زیات کاروي، په دغه صورت کې یو انټاګونیستي ضد نقیص عمل رامنځته کېږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کېږي. او زموږ کروندګر حتی د کلسیم پوهېږي نه، او د کلسیم په استعمال نه پوهېږي، او کښت لپاره دومره اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پورې اړه لري. کله چې دوی زیاته سپینه سره کار کوي، د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتېږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري. نو دوی یا پلاتور کود یا توره سره کار کوي چې دی پی ورته وایي، په هغه کې اتلس فیصده نایتروجن موجود وي. بیا کله د هغه سربیره پسې سپینه سره کار کوي چې یوریا ورته وایي، شپږ څلوېښت فیصده هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولی په نورو نړیوال هیوادونو کې انتقاوی کاریږي. انتقا هغه کودونه یا غذایی مواد چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکې موجود دي. اوس د هغو فیصدي هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې 10% انتقاوی کاروي. عمومي باغونو کښتونو ته چې هغه 10% نایتروجن، 10% فاسفورس او 10% پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دا فیصدي نه خوښوي؟ دوی کوشش کوي چې زیاتې چیزې او ډېرې فیصدي والا انتقاوي یا نور کودونه کار کړي. چې اوس مروجه په افغانستان کې 60% انتقاده نایتروجن هم 60% دی، فاسفورس هم 60% دی او پوتاشیم هم 60% دی. کمه بې نظمي رامنځته کوي او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلاتو مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه سره کم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن مستقو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
مننه احمد صاحب له جامع معلوماتونه وړاندې خبرونه کې د موږ مخاطبانو پوښتنې را لګلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو، بیرته راځو راګرځو خبرونې ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعت ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولی وو. تاسو و فرمایل چې که چیرې نباتاتو ته یا ونو ته ډېرې اوبه هم ورکړل سي تاوان کوي، او که کمې هم تاوان کوي. وروسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبه غواړي استاد؟
د اوبو اندازه هیڅوک تخمینی نه سي ویلی د کښتونو دپاره، ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سنګي لوم لرو او کلی لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا که چیرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي، د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم سي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. په موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیي، کله چې دوی کښت اوبه ورکړي، بیا باید هغه د څو ورځو پورې هر ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي، شی ټینګه مټ کې، چې کله دغه لاس لکه خاوره کچیر مټ پاتې سول، نو په دې صورت کې مځکه اوبه نه غواړي، هغه اوبه لري. او کچیر د خاوره ورژېدل، دوی باید پوسی چې په څو ورځو باید زه اوبه ورکم. نو دا د اولی پلا تجربه د پاره چې ډیر اسانه تجربه ده، او هر څوک یې کولای شي. د یوې خطر پنځه ورځې پورې، حتی د نیمځې کې په لس ورځې کې دا خپله نتیجه معلوموي چې کروندګر یې کولای شي په اسانۍ سره په خپلو کښتونو کې معلومه کړي. نو هغه د اوبو اندازه چې ده، هغه په دغه طریقه ډیر اسانه معلومیږي او هر څوک کولای شي. په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولای شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډیر عالی استاد. داسې خو نه کېږي چې مثلا که چیرې سړی یو نبات وګوري، وویني چې پاڼې مړاوي دي، پاڼې ژیړې دي، نو د فتن د تګې دی، یا باید ضرور اوبه ورته ورسول سي، دا نه کېدای سي کنه؟
هغه علایم معلومیږي دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي کچیر د مړوي کېدل د اوبو څخه خو هغه ته د اوبو توصیه کیږي او کچیر د غذایی مواد کوي غذایی مواد ورته توصیه کیږي او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ورنه کول شي او کچیر د مړوي کېدل د امراض یا آفات څخه هغه علایم فوراً تر هغه بوټي معلومیږي نو مسلکي شخص کله دقیق انداز نور دوای چې دا ټول مشکل دوه بوت کړي ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه دی تشخیص وسی بیا باید هغه شی او توصیه شي
مننه او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار هلمند او د سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډیر مشهور دي او کیفیت لري څومره بغواړي څومره پاملرنه غواړي غواړو بزګران او باغداران په پیپوسی
د اوبو یو اساسه تر کوم مشکر ودګر ته شیو تر ټولو اساسي وب چې دی هغه د سهار د لمانځه خبرته بیا تر دغه لس بجو پر دی کوله چې خپل تاکانو ته یا باغونو ته وب ورکړي او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې د ګرمۍ تیریږي د دوی بجې جوړول بیا تر مزګر پر دی کوله چې په دا وخت کې خپل بوټو باور چې دا د واغه اساسي وختونه دي چې باید یو ته متوجي شي ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د 10 بجو څخه او باور شروع کی بیا د غرمې تر 2 بجو درو بجو پرې چې دا غ ظاهري وخت دی او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات ډیر شدید حمله کوي او زیاتره توګه امراض ډیر شدید حمله کوي او بل دا د مر ګرمایش یا کله چې هغه تودو خراب مستکیږي اغه د پرداوبو مستقیمه لګیږي او وبډيري ګرموي چې دا خپل د بوت په تخریب کې مثبت رول لري نو کوشش باید وته چې وب په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکی وي لکه د سهار وختي او د ماپشن طریقه او بل دا تر څنګ د وب اندازې باید معلومه وي لکه مخکې چې ما وویل چې دا باید خپل کښت اندازې د وب معلومه کړي چې په درې مورز په 15 مورز یا په 30 مورز وبغواړي او دوبه د ورکولو د موسمونو مطابق زدنی لارښوونې دې تکوم کچيري په پسترلي کې د پسترلي په اولنې درې میاشتې د دې کښت په لاس ورځ کې وبغواړي بیا باید کله چې حالت دوبې را دوي کېږي په دا وخت کې باید دې درې ورځې د دوبه تکلیفات را نږدې کې د دوه څخه تر درې ورځې پر په وو ورځې کې کچيري شدید تل را مې کېږي لکه دالو چې لو کښنې فلش ورتواي په دا وختونه کې بیا دې کولای شي دا د اوبو تکس موقعات هتا پنځم ورځ تر اولې یعنی سم نیمای هغه وخت ور نیمای کې نو تکس موقعات ور نیمای کې بیا وب کښ تور کې په دغه صورت کې د دې څخه هیڅ کله نه پاسلات کې کوم شتره نه میوه ته تخریب پېښیږي او نه هم د دې تاکان کمزوري کېږي نو کوشش باید وسی چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښت خطر نه وي او د اوبو طریقو ته منظمه کې په هغه صورت کې د دې حاصلات په ډیر منظم او شایع حاصلات په ویاو خاصا دغه د غورې نیولو څخه وروسته په دغه وختو کې د دې په تجربه حالت کې د میوه بیا چې کله د شکرې حالت ته بدلیږي یا خوشوالی ته ځي په دغه وختونو کې زیات او بوت اړتیا لري الته طالب ډیر تخیر کوي او شدید مر او تودوخه موجوده وي نو دې باید کوشش وکړي چې وبې منظم یا پر وخت ورکی او هغه اندازه چې وبې اړتیا یې هغه باید ورکول شي
ډیر مننه استاد د ملګرو ملتونو د یوناما پر ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوې وچکالی ده بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه وچکالی خو عام ده اوس په نړۍ کې د بارانونو وخت تغیر کړی ده او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکي استاد یعنی څه معنی زراعتي ځمکه کمیږي بیا دیا پر زی جای نیسی خاورې دوړې راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکه هغه لا یار هغه طبقه چې د هغه لاندې کیږي کو دی اکل وای استاد
دا د وچکالی سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډیر چټک روان دی اتا مشکل کله دنیا کروندګر او هغه د ولسوالۍ مشران ته په موایل چې تاسو کوشش وکړي چې د وبو د زیات برمو وغل څخه ډډه وکړي دا پر ځای تاسو د سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاری او هغه تاسو کولای شئ درین چې وبو یا په دوین چې وبو باندې شل جربه ځکه خو به کې ولې دی د هر پنځو جربه د پاره یو څلورین چې برموالي دا زیات یو بت مصرفوي د وبو سرات زیاتې چې د خپل د وچکالی ته لمن وهي او زیاتره د وبو کمښت رامنځته کوي او د ځمکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ دمځکو د استعمال سره نه پیږي. اوس مثلا که یو چاته نوې مځکه په لاس ورکړي چې دا ته د 50 کال لپاره وکړه دوی دا غش مو ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کبي ولې دوی ته دمځکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومیږي چې دمځکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایي مواد باید ورکړم، د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوست باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې طریقې خاوره باید څونه ورکول شي یا دا کوم خاوره د پټه طریقه باید استعمال شي او کوم کښتونه باید پکې وسی. ولې دې مسلسل دا چې ځکه موجود دي چې خلګي مسلسل مثلا درې کال څلور کال غنم پر کړي او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځکه په یو پلا مصرفوي او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کې په هغه کې بیا نور کښتونه شاسلات نور کوي ځکه د ځکه چې مخه تلې وي بیا دلته یو بل غټه بدبختی دا ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورسته دستي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبور سره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ د استراحت مرحله نه ورکول کیږي. موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی سناو مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې ځکه غنم و نه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکړل شي، کبل کال پیاز پر وکړل شي، باید دوام کال بیا پیاز ونه کړل شي، بل شي باید لوبیا یو بل څه وکړل شي، یعنی هغه د بوټو خواص په کټو سره باید بوټي تغیر شي، بیا د دې د عناصر په مصرف کې کمښت راځي او د ځمکه نه تخریبيږي. او دلته کچيري څوک وغواړي چې بیرته ځمکه هغه ولني حالت راولي بیرته د تخریب راوګرځي نو د دې خزيات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسه نه پر نو دی بیا یو داسې استعمال لري چې د ځمکه نور خراب ده، کښت نه کوي، تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي، یو مسلکی ته پر پیښه هغه بیرته آبادوي سمي مصارف کوي بیا کښتونه پر شروع کوي، لیکن غیر مسلکی کسانو څخه د ځمکه خرابې سي تخریب سي د ځمکه زراعت نه خراب سي او دغه ترڅنګ د ځمکه هغه حتی د کلبې طریقې له دې په سمینه معلومیږي. نو په دغه صورت کې د ځمکه مطلق شمور وکاږي او د ځمکه خرابه کې نو د اصلات ور نه وي او کتو که اصلات هم یو شی پر کړي اصلات په ډیر کمی مثلا مخ کې لس پرواره یا پنځه تنه یا لس تنه اصل ور کوي داغه پنځه چنده کم اصل به په راتلونکي د تور کوي چې دا ډیر منفي اثر لري په دې باندې.
ډیره ډیره مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچیر په ځمکه باندې شپشت یا رشقه او شفتله وکړل سي هغه عناصر چې په مخکینی کښت کې تر اخستل سي وو هغه ترمیم کوي، هغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
هغه د نایتروجن مطابق چې د غسپین سره موږ توایو د شپشت په خپل رشقه کې یو قسم غوټي لري، دا چې غوټي ډول جوړښتون لري چې هغه کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او د ځمکې جذبوي چې دا غږ هم ځکه ډېر مثبت نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر د ځمکې نه صرف را کولای او بل د شپشت یو خواص دی چې شپشت څوک نه دی، یعنی کچیر دی د غنم وروسته د شپشت وکړي دی مجبور دی دوه درې کاله بل شپشت پر ځمکې پرېږدي بیا هم ځکه کم پاتېږي. ولې دا څه نه کولای چې د یو کال لپاره شپشت وکړي ځکه شپشت تخم هم ګران دی او داغه کښت هم ګران دی، بیا چې د ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې کله چې ټول شپشت نه سي کولای یا شوتل نه سي کولای هغه څوک یې کولای شي چې هغه حیوانانو سره ولري مالداري ولري هغه کولای شي چې د شپشت له کښت هم استفاده وکړي. ولې اصول یې دا دي چې دوه کاله تر درې کاله باید ځمکه پریښول شي چې هغه په ځمکه کې د غذایی موادو یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دې د نورو هغه زیات مصرفو بوټو څخه راګرځي یوازې شپشت پکښې کوي. نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي ولې د یو کال لپاره فایده نه کوي.
ډیر مننه استاد. بل پښتنه دا چې چیرې دی شاتو د موچو نه کار واخیستل سي د زراعتي زمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورت ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم شوي دي چې نفوس زیاتیږي، یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوئ چې کومچۍ فارمونه د زمبورداری د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی سي دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په بخش کې زه خپل اساسي کار کوم، د شاتو تجار هم یم. نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګرداپشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختې چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګردابشانۍ په خپله صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دوی لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمې نه دي او نه مچۍ دونه ګټ ورته رسولی شي؟ دوی خو ځکه حاصل خیزه کولی نه سي، نه دم ځکه عناصر اضافه کولی شي، نه زمځکی وچکالی ورکمولای شي، او نه هم د دې امراض او آفات پر کنټرولولای شي. مچی اواز د ګل په ګردابشانی کې مثبت رول لري چې هغه هر څوک ولای شي په خپل باغ کې باید یو 50 صندوق او 100 صندوق مچی ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبی غرب ځون کې څوک د مچی پالن او روزنه هم په دې خطر نه سي کولای چې دلته د وفاشي زیات کیږي. دا افاتو دا پښی بخ زیات کیږي، دلته داسې دواوی کاریږي چې هغه مثلا ځینی باغونه کې آتا افته په افته حشره پوش یا انسیکټایز کاریږي چې دا خپل مچی په اسانۍ سره وژني، او هغه فارمداران چې دلته مچی ورته راوړي هغه ځانمن کیږي. نو ښه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول څخه کار واخیستل شي، تو کیمیکل زیات کار نه کی په هغه صورت کې مچی مثبت رول لري، او هغه په ګردابشانی کې دمځ کې په اصلات او په اصل خزه کې نور کار نه ستولای.
ډیر مننه استاد. ټکنیکی همکار مې راتوي چې یو ګران اوریدونکو په خط کې دی، کساسو اجازه وي استاد روابي خلو نغړو ډیر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ مایکروسافت په خدمت کې دی ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو. مهرباني وکئ مایکروفون ستاسو خدمت کړئ. مهرباني وکئ. فکر کوم تخنیکی ستونزې لرو، غږ مو ناوړه دل کیږي، بیا به راوخلو. مخکې زمونږ ګران اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پرېښي دي استاد، د دې پوښتنې به واورو او تبصره هم.
السلام علیکم، وپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لشي. پیرزوین په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم می وبو دی ځهان دي هغه وب تروی دي یا زین د ترخی دي، نو څنګه کولای سوچ په دا ترو یا ترخو وب ش اصلات لاس تراوړو؟ مثلا کم کشتونه وکړو، کم بوټو وکړو، مثلا دغه ترو ترخو وب سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکړل سي؟ د مثال په توګه پوندانا د باید وکړل سي، نو وکړل سي، نو داسې که ځینې زراعتي تخمونه راته وښيي چې دغه تخمونه باید په دا ترو او ترخو اوبو وکړل سي، ډېر به خوشحاله سو.
احمدی صاحب، زموږ ګران بل ګران اوریدونکي رخصو په ټلیفون باندې، دوی به هم راواخلو، بیا به دواړو ته تاسو توصیه ولرئ. مهرباني وکي ځان معرفي کوي. مهرباني مایکروفون په خدمت کې دی، مهرباني وکي.
سلامونه تاسو ته او د خبرونه ملما ته وړاندې کوم د دې.
وعليكم السلام، ځان راو پیژنې، ځان معرفي کوي.
عبدالحق شهاب خبرې کوم ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده تاسو سره مایکرو کوم
غږ مو قطع وصل شو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ
زمونږ
د ګران اوریدونکو
د میلمنه دا پوښتنه چې موږ څنګه کولی شو په اوس وخت کې د ځمکې لاندې
د ځمکې لاندې غږ مو لرم
زما پوښتنه په دې ډول و د ګران استاد محترم نه چې موږ څنګه کولی شو د ځمکې لاندې اوبه مدیریت کړو په اوس وخت کې
مننه مننه پښتنه مو واخیستله استاد احمدی یو ورور له قندهار تماس نیولې او د بل ورور له نګرهاره لومړی ورور
په تدریجي ډول ورکو
مهرباني مهرباني
هغه ورور چې د کندهار د فکر کوم سوالي تماس نیولې او هغه ورور ته زدا جواب ورکوم چې په تروو بو کې عموما کښتونه نه کیږي هر څوک چې په خپل مځک کې تروی او بل لري هغه باندې لومړی دی کښ نه کوي دوه په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي تر ټولو اساسي او اسانه طریقه د تروو او د اطلاع لپاره دا ده چې دغه اوبه به د برمیز خدای را باسي یو خټین اواز به دی ورته جوړوي یا خاورین اواز کله چې په هغه اواز کې حتی ځینې د فلټر طریقې هم څه چې هغه غټ کاڼي یا ځینې داسې مواد ورته اچول کېږي چې دغه د مالګې اغه په تدې چې دا باید لاندې رسوب وکړي سربیرنه او بچي هغه د لمر انرژي پر ستپتیږي او سره جمع کیږي بیا دا او بده کول چې پر کښت استعمال کړي ولې نو ستکم د برمیز خر تر وو ګوره استل او په کښت کې استفاده کول هغه چې هر څونه مقاوم بوټي وي وده نه سور سره کول او حاصلات دې کنه سور کولې ولې یوازې د بوټو ژوندۍ پات کېدل مهم نه دي د حاصلات اخیستل مهم دي او بل د کښتونو اړوند د کښتونو تخمونه چې دی هغه ډیر نازک دي پترو وو چې مطلق ود نه کولای یو ځنې بوټي اوس لکه انار دې تر نه پی اچ پر یعنی تر نه پی اچ پر چې تر وی وبې هغه وو چې انار گزاره کولای چې ولې حاصلات نه سر کولای زیتون دې گزاره کولای سي کله کله شپتل وو شپشته گزاره کولای سي لیکن هر څه بیا گزاره نه سي پښ کولای ودې باید کوشش وکړي چې د وګړو لپاره خټین اوزونه جوړ کړي او کچېر مزکی تروی او به خوږی بیاغه داغه د لپاره دی کول چې د مزکی لیچینګ یا پرولل تر سره کړي لیچینګ یا پرولل دا معنی لري چې په مزکه کې غوبه دی دند دروي بیا شاوخوا د مزکی جر ورته کاږي دا جر به یو نیم متر یا دوه متر ژور وي د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کیږي بیا شاوخوا پر د مزکه پندل لاګرځول کیږي وبو ورکول کیږي کله چې هغه په پمزه کې جذبيږي لاندې د سوري په طریقه سره خپل سوري کوي د غجرونو ته وبو وزي او هغه به د دې د جمزي کریستل سچ په دې کې د مزي کې لچنګ را مې سکیږي حتی غذایی مواد هم ځنې پرل کیږي ورسته بیا دې کول سچ په هغه کې حیواني سره یا کمپوست اضافه کی او د غرض خود کښتونو کار واخلي دا د کندهار د ورور جواب او د جلال آباد ورور ته به وایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو نو په اوس سیزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسو نه کولای چې د اوبو نورې ذخیره کو ځکه بارانونه نسته او رښتونه نسته نو به موږ د کمی خوا ذخیره کوو په اوس وختونو کې ټول کسان یا کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د ځمکې لاندې اوبه لاره وباسي او مصرف یې کړي د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې ترسره کیږي چې په دې کې چکټېمونه شامل دي باید په ولسوالۍ کې چکټېمونه ورته جوړ شي په شار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونو کې موجود دي د اوبو سر ته باید جالۍ ورکول شي جالۍ سیستم د سترای کمې اوبه چې دي دا باید ټول هغه زړه تا یا برمې ته چې وچه سوي ده هغه ته باید ورلسي چې هلته اوبه هم ځکه ته ځي زمږ شي کوم ته دا کته د هر ولایت په هر کور کې دا چې یو برمه یا تا موجود وي چې د باران وب ورته ورلویږي او الته ذخیره کیږي زمږ کې پر چارج یا بیا د وب په ذخیره کول کې مثبت رول لري او بل تر ټولو اسان طریقه دا ده چې دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلی یا ولسوالۍ شاوخوا یور تان وکیندي او وته یو خاص سرپوښنه چې د جالیدار سرپوښنه هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د باران باور تر ازه ال ذخیره کیږي د هم دنځ کی پر چارج یا په دوبو په ذخیره کول کی مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ ټول سوالي کې وسم هر ورځ خبر نشریږي چې برمیته پښنی لیدل دي شزل ویدل دي لري نل ویدل دي چې هغه خپل د غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهیږم چې دغه عمل به کله تر رسید دغه د برمو سرونه به کله پټ شي او دغه چې چکټیمونه ځان یا غټی کنج څه وخت وکیندل شي چې هغه کې وبې ذخیره شي. کچیر مشتاسی دو بو پس فما کې مثبت رول ونه لرو د زیات وبو د استعمال پر ځای کمی وبې استعمال نکو هیڅ کله مجلس کول چې وبې ذخیره کړان په کورونه کې زیاتره خلک زیات وبې مصرفوي. د یوال داسه لپاره مثلا تقریبا 40 لیټر وبې مصرفيږي. د غاش پرولو لپاره 5 لیټر 10 لیټر وبې مصرفيږي. د ځان پرولو لپاره 40 لیټر 30 لیټر وبې مصرفيږي. نو د اوبو سپما چې دغه په انسانانو پر اړه لري هر انسان باید کوشش وکړي چې خپل اوبو سپموي او نور ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونه کې تر ټولو اساسي طریقه چې دغه په اوسنی وخت کې هم کښتونه په ډرپ سیستم کېږي هم باغونه په ډرپ سیستم جوړیږي چې هغه په ډیر کم اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیات برمی وو باید په یو برمه باندې شل جریبه 15 جریبه 15 جریبه مځکه د جرب سیستم د لارې ورزو. او په جلال آباد کې د جرب سیستم ډیر مخ پر وځ روان دی او هلته زموږ یو بل همکار انجنیر صاحب عزیز سیدی هلته به خزیات فعالیت کوي د جرب سیستم اړوند او خلکو ته زیات توصیه کوي او عملاً کارم پر شي کوي چې ډیره مثبت نتیجه ورکړې ده او کروندګر ډیر تشویق شوی دی په دې برخه کې.
ډیر مننه استاد ل جامع معلوماتو څخه مو خدای وکړي چې موږ د وګرانو اوریدونکو د خپل پښتنو جواب اوریدلې وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو یو اعلان راګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څوک اسو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لګلی دي او ری ګورو ته څه پوښتنه لري.
سلامونه زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکښته شوی دي. ځکه چې لیر عملی او بدی وچکالی ده او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کور یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي چې د پخوا په پرتله د امبارو قیمت څلور چنده سوی دی. نو د بزګرانو د وست توانایي د همدې کور د رانیولو نه لري. درېم علت یې بیکیفیته دواوې دي. شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بیکیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته سلام وي. زه یا مطلع د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې ما زموږ په زراعتي کښتو کې سږ کال کې ډېر کمښت راغلی دی. یعنې په سل پیسه ده کې 50 پیسه ده کم شوی دی. یعنې په خوا چې به یې باوړي 25 خرواره غنم کوله هغه سږ کال په 12 نیم خرواره باندې درېدلې دي. نو بل ارزو مې دغه د اوس که څوک مو سره مثال خبره د مرسته کیږي نو زما دا پیغام باید تر هغه پر ورسیږي چې ستړي خوار او غریب په دشتو کې ډېر ست به حد به اندازې دي. کمی مرسته چې راوځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوار او تر غریب پورې نه ورسیږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اورزګانه تماس نیولې او پیغام یې پریخیو او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودي چې سحکال د دوی حاصلات کم شوي دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ مهرباني وکړئ استاد؟
عزت الله پټان ورته چې د اورزګان څخه تماس نیولې او د هم دایدا کوله چې پښتنه کې د حاصلات کم شوي دي او د دریم دالې یاد کړل یو د وبو کمښت بل د کوټ ګرانښت یا کیمیاوي سره ګرانښت بل د کیفیت د واويږي. د درې سره خبرې پر ځای چې د وبو کمښت په صورت یو ممکن په ټول افغانستان کې موجود دی او د مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکي او کوشش وکي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي. او دوه هم د کوټ ګرانش تخپل په کروندګر پر اړه لري. اوس ما درته وویل چې په افغانستان کې اواز تور اوس کله سره زیاته کاریږي او پر دې باندې ځینې تجارتان د خزيات پیسې ګټي. ان په ډېر ټیټ قیمت د کوډونه راوړي او اکثریت کوډونه به کیفیت هم یې او هغه کوډونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کوډونه کښتونه ته وړي هغه هغه کار نه ورته کوي او بل دوی د مسلکي کسان سره هیڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکي کس په ہدایت سره ځینې کیمیاوي سرې چې هغه ډېر مفید وي او عصري سرې لکه انپیکا کوډونه چې په مختلفو پیسو سره موجود دي مایکرو ایلیمنټس چې مایکرو موجود توای او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت توای مختلف تولو سره چې هغه مختدار کمپنۍ دغه تولید نوم بیا پر کوي چې هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مثلا راتلی اوس کولای چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 3500 افغانۍ مصرف راځي چې تا د دې پر اساساتو ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې شاسلات ورکولای شي. او بل د بې کیفیت دوا او استعمال تر ټولو غټ عمده مين چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي. بې کیفیت دوا عموما ما تل پر دې خبرې کړې دي چې په افغانستان کې بې کیفیت دوا د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژې زیات او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده ځکه کرنګر ته تاریخ نه پیژي د دوا په کمپنۍ نه پیژي په کیفیت د دوا نه پیژي په پیسې نه پیژي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې دي. هتاه دې ته په مختلفو نومانو سره دغه دوا ورکول کیږي چې اوس به خي جالب نومان یو پیښ دي د ټانک په نامه سره د راکټ په نامه سره د مختلفو نومانو څخه استفاده کوي چې کرنګر هم دغه نوم واوري کوشش کوي چې هغه شی کار وکړي دا وایي وای دا ډېر قوت لري دا شی ولې موږ چې پیسې وګورو هغه ډېر ټیټ پیسې دي ان د سایپرمیترن په نامه سره یو حشره کوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وجلو د طاره شکار کوي. د کمپنۍ اصلي جنس چې راځي هغه په 30 پیسې کې راځي ولې ځینې تجارانو په 15 پیسې کې جوړ کړي دي کروندګر ته ورپیې مشه کې به چې مر کوي کروندګر دغه په پیسې نه پیږي استعمال یې کوي ته جواب نه کوي. دا غوښته نور مختلفه دواوی دي چې زه د ټول دواو نمانځ کنه سم یادولای چې بیا به تجارت مستقیمه دا وایي چې دا د مشتخارولو خدا ډېر غټه بدبختی ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي د خپل پیسو ګټ حساب کوي او بسګرم دې چاره ورته تر بلی خوړیږي او اندې خپل سیواتوم توجه نه کوي. زه تل ورته وایم چې تاسو کې دواد ملری پراتنین کی د خپل کشران مکتب ته ولېږي او ځای ولېږي چې په پوسیا او ستاسو لپاره غږ لاسی. نو دا غستونز موجود دي او د نعمت الله ورور د هلمند څخه چې ول د اصلات کمښت دی بالکل د اقلیم بدلون دوبو کمښت او د نور ستونزو چې هغه مثلا پر وخت د کوډ نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي. هغه د مرسته موضوع چې دا ویله اغه کېدل چې په دغه ساحه کې داسې څه موجود دي.
مننه ډېر استاد. څلور نور ګران اوریدونکو هم دي موږ ته پیغامونه پریخي دي غواړو په نوبت دوه واور استاد او تاسو خپل لارښوونه ورته ولري.
السلام علیکم. زه حجی محمد قاسم د فراه ولایت د بلا بلوک ته ولسوالۍ څخه تاسو سره مخاطب یم. دا کوم د بچي ملګرو ملاتو وړاندې کړی دا چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوی دي. دا موږ په 100% کې تاییدو او تر نیم لا هم ډیر کم شوی دي. سږ کال بیخې ډیر حاصلات کم شوی دي. دا دغه ګل او په وخت کې چې کم غنم دا نه ورولې دا هوږه یې وېسته دا په دغه چیم کې یو اړ یخ سو بیا ګرمي سو نو چې دا دغه وجه څخه نه حاصلات کم سو او په دې پسرلی کې په فاره بارانو نه ډیر کېدل. سږ کال بارانو نه هم ونسو نو چې دغه بارانو د وجه څخه نیو او کله دغه ګرمي او د یخ د وجه څخه نیو نو اقتصاد د خلکو ورس په ورس سره کمزورې کیږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت د مسولین و دې دغه تدیر متوجي شي او زموږ کم تجاران ورونه چلی چې د ایران سیاده
چې نڅخه نه کمی دواګان راوړي هغه ډیر به کیفیت دی پر دې غنم باندې چې موږ یې پاشو هغه ودی غنم ته تاوان رسي خو وشو ته تاوان نه رسي.
نوم یې زولا عزیزی د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غواړم د کرهنې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریه شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دی او ډیر مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډیرې ښې دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهنې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهیږي او په سمه توګه خپله کرهنه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهنې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نورو نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلفې طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانۍ رقم باندې هغه اوبه استعمالوو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالا بلوک ولسوالینه محمد قاسم تماس نیولی وو او دغه راز عزیز الله عزیزی د قندهار له میوند ده د دوی د تبصرو په حق له کتا سو ورته سویل غواړی مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د پراز چې بالا بلوک ولسوالی څخه تماس نیولی وو د کښت د اصلات تک مشت خبري کولې او دا یادونه ما مخکې وکړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېره منځ شوی دی او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د وجې موسم هوا ډېره چټکه ګرمه سوله چې هغه غنم یې دې ته مجبوره کړله چې خپل وجې راوباسي او دانه پخې کړي. کله چې غنم وجې وایستل د دانې پخوالي تر رسیدل په دا وخت کې بیرته هوا یخه سوله یا سړتول د دوه اوټو لپاره بیا ورسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې پاره کې غنم زیات منسواله دي ته موږ په زراعت کې د بوت خطا استل وایو. حتی دا په نور ملکو کې په مسلوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي ترڅو حاصلات د بوت خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبي آفت په خاطر داسې مشکل پیښو چاغه د اصلات پر کمش ډیر مثبت لري او د ګرمۍ او یخ حساب د پدغه کې ورسره ذکر شو چې دی ول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلي بلکې به وخت راغلی چې خپل اقلیمي بدلون دی او د بې کیفیت دوا واړون چې د غورور ویل دا بالکل حقیقت دی. بې کیفیت دوا یو رستر بلی زیاتې جم ولې بیا هم کنټرول کیږي خو ځینې کسانې په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې دا څه سره راوړي چې هغه چې د دې ګټه زیاتې او کروندګر ته پایده نه کوي چې بیا زیاتره وخت هغه دواوي چې بې کیفیت راوړل کیږي د وګو مواد په سدي او دا شادم خراب شوی دا اندازې کمې او زیاتې شوې چې په کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسیږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري او زیاتره وخت کروندګرو ته دغه یو توصیه کوو چې تاسو کوشش وکړئ کله چې تاسو دغه واښه وژن کې یا د واښه مون کې دواوې په دبو کې کاروي دا غت خورسته دغه د دبی خپل پاکي پرولې بیا ورسته مخې ځي چې وڅې ورسته دا غت خ بیا د قوت توا یا د افت یا د مرز دوا کاروي. داسې مته وي تاسو په کومه دبه کې د وشو دوا کار کړی بیا ورسته په هغه کې د قوت یا د افت دوا کار کوي هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې تاسو کښتونو زیانمن کوي او اصلات مو درکموي. او ازلا
ازنا دزین چې
د
ایلمن خې تماس نیولې فکر کوم
د زراعت یا
محصول
یا فارغ
وو د کندهار د میوند څخه تماس نیولې. مهرباني. بله
د میوان څخه د میوان څخه د خدمت لکیوی او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګر ته پریږدي او د کروندګرو بلدیت د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي یوازې ډریپ سیستم.
فکر کوم استاد سره مو تماس پرې سو تلیفوني تماس قاته سو بیا هم کوشش کوو چې ورسره وصل شو د ما هم تخنیکی همکار به دوه نور اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه را لیکلي دي اورو یې چې استاد را سره وصل شي ځواب ورته وای.
السلام علیکم اپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوینې په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم می اوبه دی یا څهان دی د هغه اوبه تروی دی یا ځینې د ترخی دی نو څنګه کولای شو چې په دا ترو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو؟ مثلا د دغه ترو ترخو اوبو سره
سلامونه په دهلا جټول وروغه جوړوي تر په تم خیرت وي. ډاکټر احسان ما د مزار شریف چبل کلوس ورینه سکل مخټټي وي اندوانی کړل ولې چې سکل او چې کله نسبتاً خاور ځای پال د عمله حاصلم کم وو او دغه پسنګ کې اوس ور سره چې د دهقان لپاره بالکل مارکیټ نشته او په بل ورځ مې اندوانی او موټر بار کې وای اندوانه په 100 افغانې وزکه تکړی و نو خبره دغه دغه نه چې مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي هغه بچنګ په خټکوي کې په اندوانو کې مرزونه هم زیات شوې دي نو موږ پوهیږو دغه دای چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي او هغه پسنګ کې د امراض کنټرول لپاره یو څه د حل لارو کتل شي او د ځمکه خاور د غني کول لپاره د کیمیاوي سرې هغه هم ضرورت دی او چې تاسو ټول اورو جوړ شي مننه.
سلام علیکم. سلام علیکم جوړ بخیر. سلام خو بانجان دی او د سینور پسلون دی د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا غیر شای مارګل هو وچی دی زیات د سپرانی وچی.
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی. ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولی او شکایت درلود چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړی او سکل حاصلات ډیر دی خو قیمت کم د بازار نه لري او د بل ګران اوردین کې چې ځان معرفي کړی نه وای بانجان مکرل دی وچیږي کپلانډو کې دوی ته جواب وای. استاد احمدی
مننه سلام ته سه د احسان صاحب جواب کې به وای ما چې یو خدای شاید د دې څخه کوي چې ځواني خټکی ډیر پټ قیمت پر خرڅیږي چان په څلور افغانۍ دی خرڅوي دا ځای ما واورې دی او بل څه چې تاسو نو سندګي چې دا خپل زیاتره وخت پر بي کیفیت دوا وو او غیر مسلکی د دوا استعمال او پر وخت نه استعمال څخه عبارت دی چې زیاتره وخت مستوسیه هر کاروندر باغوان یا کښتګر تکو چې تاسو کوشش وکړي د تخم کارول څخه نیولې یا تخم کارول تر مخه بیا تر حاصل ټولولو پورې په بل منظمه طریقه سره او په مسلسله توګه د کښتونو د پاشي ورواکې هغه کده امراضي کده پاتې مختلفې د پاشي کېږي تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د کنټرول کوي او د توبوکنازول په نامه سره یو قسم پنجسایډ یا پنجس وژن کې چې هغه عموما تخم سره معاملې کوي.
استاد
کله چې هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني
و پر دوار ستور او دا مرزونه کنټرول باید د وخت تر مخه تر سره شي نو بیا زیاتره وخت کچیر حالت افات یا مرز زیاتوي دا مشکل نه حلیږي. دا رقم بانجن چې وچیږي د بانجن د بچدو اړوند هم زور توایم چې تاسو د افات او مرز دواوی چې کاروي لومړی تشخیص وکړي چې بانجن د چیز خو وچیږي د چنجز خو د مرز خو د دوبو د تنجو زیاتوال د چیز خو چې هغه باید تشخیص بیا ورسته دا پښورته واسي بیا اې ځنو چې دا مشکل نه پېښ.
ډیره ډیره مننه. زه لتاسونه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړې. د ژوند رنګونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکې اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي، هوسا او صحتمند اوسئ.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده